السلام علیکم د ازادې رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لنده یا قوس شلمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 11 سره برابر ده. د ازادې رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې لپاره د اړتیا وړ ټول اسناد نه دي ترلاسه کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د فرانسې ولسمشر وایي په وروستیو مظاهرو کې تشدد د منلو نه دی او عملان به یې مجازات شي. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې په دریو نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې نږدې زر کورنۍ د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي، او د یمن د سولې د خبرو منځګړی وایي چې د جګړې ښکېلو خواوو د سولې په خبرو کې پر اصلي موضوعاتو تر اوسه توافق نه دی کړی. بشپړ خبرونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د دریو په دریو نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون اعلان کړې. د کمیسیون د بلخ، فاریاب او بدخشان ولایتونو لومړني نتایج په داسې حال کې اعلانوي چې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره چې د کابل ولایت ټولې رایې باطلې اعلان کړي دي په لانجه کې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه له غزنی پرته چې انتخابات پکې ونه شول د ولسی جرګې لپاره د درویشتو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې د قوس په 9 نیټه اعلان کړي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرګاه د څلرمې حوزې باباجي سیمه بیرته افغان ځواکونه ونیوله. په سیمه کې د 215 میوان قول اردو د درېمې لوا قمندان ډګروال حنیف الله شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ډېر مقاومت ونه کړ، مګر د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې ډېره مرګ ژوبله ورته اوښتې ده.
د باباجي حوزه په صورت کلی باندې انشاءالله تصفیه شوله، د دشمن ستون تینه د منځه ولاړل. تاسو ګورئ دا مخامخ د حوزې مقر او د حوزې مقام دی چې د طالبانو د خوانه د منځه وړل شوی ده.
په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي ښایي ډېر وخت ونیسي چې په سیمه کې ژوند بیرته عادي بڼه خپله کړي، ځکه د افغان پوځیانو په وینا په لارو او کوڅو کې طالبانو ډېر ماینونه ښخ کړي چې باید لرې شي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې شاوخوا زر کورنۍ د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. محمد طاهر رحماني ویلي که دې کورنیو ته سمدستي خوراکي مواد ونه رسیږي ښایي په سیمه کې یو بشري ناورین راشي. د پښتونکوټ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سیمه یې له اوږدې مودې رئیس طالبانو کلابنده کړې او له څو اونیو رئیس یې ټولې لارې بندې دي. د سرهاوس د سیمې یو اوسیدونکی ولی محمد رویټرز ته ویلي چې تر اوسه اووه ښځې، یو ماشوم او یو بوډا سړی د لوږې له کبله مړه شوي دي. د فاریاب د والي ویان جاوید بیدار وایي پر خوراکي موادو بار دوه لارې پښتونکوټ ته استولي او امنیتي ځواکونه هم سیمې ته د غځېدلو لارو د پرانیستو عملیاتو ته تیاری نیسي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د جرمني یوې محکمې یو جرمنی وګړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جګړه کړې په تروریستي ډله کې د غړیتوب په جرم محکوم کړی دی. د جرمني د ډي پي خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دوسلدورف ایالتي محکمې 30 کلن توماس چې تخلص یې یوازې کې خودل شوی په شپږ کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2013 کال کې د طالبانو په ګټه جګړه کې ښکېلو او د روان کال په فبروري کې د نیول کېدو تر وخته یې دې کار ته دوام ورکړ. نوموړی په اپریل میاشت کې بیرته جرمني ته ستون کړی شو. د څارنوالانو په وینا توماس په دې موده کې چاودیدونکې وسیلې برابرولې، د ځانوژونکو حملو لپاره یې تیاری نیوله او هم یې د جرمني د سخت دریځو په یوه ویډیو کې تبلیغ کړی و. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د جګړې ښکېلو خواوو د سولې په خبرو کې په بندري ښار حدیده کې د اوربند او د سنا د هوایي ډګر د پرانیستو په ګډون پر ځینو مهمو موضوعاتو تر اوسه توافق نه دی کړی. مارتین ګریفیت دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وکړې. هغه ویل چې په دې اړه به سلا مشورې دوام وکړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب دا خبرې چې تېره اونۍ په سویډن کې پیل شوي د دسمبر تر 13 دوام وکړي. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو په جګړو کې د جنسي تشدد پر وړاندې د نړیوال اقدام غوښتنه کړې. د کانګو ډاکټر دینیس مکویچ او عراقي یزیدی فعالې نادیه مراد چې د نوبل سګنۍ جایزه یې په ګډه ګټلې، پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د دې جایزې د اخیستو پر مهال په جګړو کې د جنسي تشدد د قربانیانو لپاره د عدالت او د دې تشدد د عاملانو پر وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. لا ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو و باورې چې د شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټول هغه اسناد چې د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې لپاره ورته اړتیا وه نه دي ورسپارلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د شکایتونو کمیسیون ته یې هر څه سپارلي دي.
د ټاکنې شکایتونو کمیسیون هغه کوم اسناد او شواهد جهت درلود هغه ټول دوی ته رسېدلي دي، او نور له دې لپاره کومه بهانه هم نه ده پاتې چې دوی د نور خپل کارکوونکي مستمعدفي نه کړي.
افغان چارواکي وایي چې د پیسو نړیوال صندوق IMF په مالي برخه کې د افغان حکومت پلانونه او اجرات بریالي بللي دي. د هلمند ولایت د عامی روغتیا چارواکی وایي چې د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق په مسله کې له طالبانو سره یوې موافقې ته نږدې شوي.
دا ملي پروګرام دی، ستونزه به د هیچا سره نه وي، خو پر ستراتیجي باندې به څه نا څه مشکلات وي، خبرې به وي، نو انشاءالله هغه به ډېر نږدې سوي او د هغه د حل دپاره به بدیل لارې لټوو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د فرانسې ولسمشر تیره شپه وویل ازادي ټولو ته حق ورکوي چې خپلې غوښتنې په سوله ییز ډول بیان کړي، خو قهرجنې مظاهرې ازادي له منځه وړي. نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی راپور. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه تر اوسه ټول هغه اسناد چې د کابل د رایو د بیا شمیرنې لپاره ورته اړتیا ده نه دي ترلاسه کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ټول اسناد او شواهد یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلي، او که غړي یې نن حاضر نه شي نو د کابل د رایو د بیا شمیرنې بهیر به له هغو پرته پیل کړي. د ولسي جرګې لپاره د کابل د انتخاباتو پر سر د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لانجه وروسته له هغه راپورته شوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبه په ورځ د کابل ولایت ټولې رایې باطلې اعلان کړې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د نقیزې ویناوې او ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده. تر دې مخکې هم د دواړو کمیسیونونو چارواکو د انتخاباتو په بهیر کې د نیمګړتیاو ملامتي پر یو بل اچولې ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال ویاند علي رضا روحاني تېر شپه ازادي راډیو ته وویل همدا شېبه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو هیئت چې د دې کمیسیون په دفتر کې ورسره په خبرو لګیا دي ورته ډاډ ورکړ چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره به په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډېر ژر بشپړ کړي. زموږ ترمنځ همدا اوس غونډه روانه ده. د انتخاباتو د کمیسیون یو محترم هیئت راغلی راغله او زموږ د کمیسیون په دفتر کې په دې غونډه کې برخه اخیستې. دوی موږ ته وویل چې د ټولو هغو اسنادو بهیر به چې تاسو یې غوښتنه کوئ په دوه درې ورځو کې بشپړ کړي او راو به سپاري. په خپله دا مسله د دې ښکارندویي کوي چې ټول اسناد او شواهد تر اوسه موږ ته نه دي رسېدلي. کله چې ټول اسناد موږ ته راورسېږي او موږ د رایو د بیا شمېرلو په اړه پر یو مشخص میکانیزم توافق وکړو، تر څو دا ځل شفافیت ډاډمن شي، موږ به خپل کار پیل کړو. خو د ښاغلي روحاني له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله سعادت ازادي راډیو ته ویلي وو چې ټول اسناد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارل دي. هغه خبرداری ورکړ چې که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي د سیشن بې په ورځ د کابل د رایو د بیا شمېرلو په بهیر کې ګډون ونه کړي، دغه بهیر به د دې کمیسیون له حضور پرته پیل کړي.
پنځمه ورځ ده چې د کابل د رایو د سره شمېرنه په ټپه درېدلې ده. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هغه کوم اسناد او شواهد ته جهت درلود، هغه ټول اسناد او شواهد هم دوی ته رسېدلي دي او نور له دې لپاره کومه بهانه نه ده پاتې چې دوی د نور خپل کارکوونکي مستمدفي نه کړي تر څو په دغه پروسه کې دوی هم ګډون ولري.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات له غزني پرته په درې دېرشو ولایتونو کې ترسره شول. په کندهار کې هم په یوه اونۍ ځنډ ترسره شول. د انتخاباتو د پروسې د کمزوري مدیریت او بې نظمیو پر سر تر انتقادونو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د 13 نومبر د میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د کابل لپاره د دې کمیسیون ټول کارکوونکي له دندو لرې کړي او رای به له سره وشمیرل شي. د هغه په خبره بیا شمیرنه به نوي کارکوونکي مخته وړي. دغه بهیر وروسته له هغې ودرېد چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د درغلۍ او انتخاباتي جرمونو له کبله د کابل ټولې رایې باطل اعلانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سمدستي دغه پریکړه سیاسي او غیر قانوني وبلله. یوه ورځ وروسته دواړو کمیسیونونو په دې اړه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړې د له سره غور وشي د یوې موافقې خبر ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال ویان علي رضا روحاني د تېرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې کمیسیون پر خپلې پریکړې له سره غور کولو ته ځکه غاړه کېښوده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلې وه چې د کابل په حوزه کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره به ټول اسناد ورسپاري. د انتخاباتو د کمیسیونونو ترمنځ راپورته شوې لانجې د انتخاباتو پر پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر او د افغانستان بانک رئیس وی د پیسو نړیوال صندوق IMF د خپلو ارزونو په څلرم پړاو کې د افغانستان مالیه او اقتصادي اصلاحات ستایلي او په دې هیواد کې خپل فعالیت د 2013 کال تر پایه غځولی. دوی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې بانک د ارزونو د مثبتو نتیجو له مخې افغانستان کولی شي له IMF څخه 2 میلیون ډالر پور ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که مالي سرچینې د مرکز لخوا په ټولو ولایتونو وویشل شي نو اقتصادي وده به هم زیاته شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ملي عوایدو زیاتوالی، مالی ثبات، اقتصادي وده، له فساد سره مبارزه او په بودیجه کې شفافیت د افغان حکومت هغه فعالیتونه دي چې IMF یا د پیسو نړیوال صندوق د خپلو ارزونو په څلورم پړاو کې مثبت ارزولي او ژمنه کړي چې د 2013 میلادي کال تر پای پورې به په دې هیواد کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد حماین قیومی او د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. خاغلی قیومی وویل په هیواد کې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو سره سره د هیواد مالی ثبات د نړۍ د نورو او په تېره د ګاونډیو هیوادونو په نسبت ډیر لږ زیان لیدلی او همدا لامل دی چې د پیسو نړیوال صندوق یې فعالیتونه ستایي.
د وبل کوم ارزونه چې د پیسو نړیوال صندوق کړي وروستي سلورو کلونو کې پکې د ملي عوایدو 80% زیاتوالی ښودل شوی. مالی ثبات او اقتصادي وده چې په 2014 میلادي کال کې 1.3% وه، په 2018 میلادي کال کې 2.9% ته لوړه شوې او په راتلونکي کال کې به 3% ته لوړه شي.
سربیره پر دې د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وویل د افغانستان د بانکي سیستم ټولې چارې د پیسو د نړیوال صندوق له سپارښتنو او شرایطو په پام کې نیولو سره شاوخوا 80% پرمخ تللی او د یاد نړیوال صندوق لخوا تایید شوی دی.
د ده په خبره په وروستیو کلونو کې د نړۍ د اکثرو هیوادونو او په تیره د ګاونډیو د اسعارو ارزښت د ډالرو پر وړاندې له شلو نه نیولې تر 200% پورې ټیټ شوی، خو د افغانۍ ارزښت یوازې 9% ټیټ شوی ده. د اقتصادي چارو پوهان د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د افغانستان د اقتصادي فعالیتونو ارزونه چې مثبته یې ګڼلې ستایي، خو ټینګار کوي چې که افغان حکومت د هیواد بیلابیلې مالی سرچینې په متوازنه توګه وکاروي نتیجې به یې لا مثبتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې تاج محمد تلاش آزادي راډیو ته وویل،
که چیرته مالی ثبات په مرکز کې رامنځته شي، دا مالی ثبات په شکل د هرم په ټولو ولایاتو د افغانستان تقسیم شي او همدارنګه ولایتونو ته مالی صلاحیتونه ورکړل شي. زه فکر کوم چې موږ به د فقر، بیکاري، بېوزلي او بېروزګاري څخه به بچ شو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه شکایت کوي چې سوداګرو ته په هیواد کې دننه او بهر د فعالیتونو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی وایي د مالیې وزارت دی د تعرفو د لوړولو تر څنګ سوداګرو او پانګوالو ته لازم خدمتونه برابر کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، اوریدو ته راسره اوسئ. خدا شیبه ملالۍ بشیر د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د 15 چارواکو له دندې ګوښه کېدو په اړه لیکلي دي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان لوی څارنوال وروسته له هغو راپورونو چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم د غړیو د جنسي ځورونې په اړه ادعا کوله، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کرام په ګډون د یو شمېر کسانو دندې وځنډولې. په دې اړه د افغان حکومت تحقیقات دوام لري. د مقالې لیکوال ویلي چې د داسې نارینهو پر وړاندې د جنسي ځورونې تورونه نوي نه دي چې د ښځو ټیمونه مدیریت کوي. په مقاله کې راغلي چې په 2016 کال کې د افغانستان د ښځو د بایسکل چلوونکو ملي ټیم روزونکي او یو شمېر نور غړي لخوا تورن سو چې د ټیم غړي یې د واده لپاره په تکراري توګه اړیستلي وې او وروسته یې طلاق ورکړی و. په مقاله کې لولو چې روزونکي له خپلې دندې لرې کړای سو، خو هیڅکله تر عدلي تعقیب لاندې نه سو. تایم مجلې د ښځو د وضعیت په اړه یوه مفصله مقاله خپره کړې ده او د ښځو پر وړاندې ننګونې راپورته کړې دي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي چې په ټولو جګړه ځپلو ټولنو کې ښځې په نامتناسبه توګه ځورېږي او دا چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای ګڼل کېږي. د مقالې لیکوال ویلي، د افغان حکومت پر هڅو سربیره له 2001 کال راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې اټکل کیږي چې په درې کې دوه برخه نجونې په افغانستان کې ښوونځي ته نه ځي. همداراز په مقاله کې راغلي چې له 70% نجونې په زور واده ته اړیستل کیږي او په ډیری مواردو کې د مقالې د لیکوال په وینا هغه هم تر دې مخکې چې 14 کلنۍ ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د 2008 کال نړیواله بشري سروې ښیي چې شاوخوا 90% افغان ښځې د زور زیاتیا او کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي.
لا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په هلمند کې د پولیو ضد واکسین کلنۍ دوره پیل شوې. نتایج شوي راپورونه وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې پر دوو پخوانیو پیښو سربیره یوه بله مثبته پیښه هم ثبت شوې. که دا خبره ثابته شي، نو په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر به 4 او په ټول افغانستان کې 21 ته ورسیږي. د هلمند ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي له طالبانو سره خبرې روانې دي څو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ماشومانو د واکسین کمپاین ته اجازه ورکړي.
د لشکرګاه په شمول په نادالی، ناوی او ګرشک ولسوالیو کې د روان میلادي کال لپاره د پولیو په ضد د واکسین وروستۍ دوره پیل شوه. د هلمند د روغتیا د ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د 2.5 لک په شاوخوا کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد د خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي او هغوی د دایمي فالج او مرګ نه وژغوري. ښاغلي عابد وویل د واکسین د تطبیق پر مهال د رضاکارانو سره د کورنیو مرسته مهمه ده.
دا زموږ لسم فرعي کمپاین دی چې د هلمند ولایت په نژدو ولسوالیو لکه ناوا او ندالۍ او نهر سراج او بست کې دا کمپین ترسره کیږي. انشاءالله دلته به دا کمپین کور په کور ماشومان واکسین کیږي او امید دی چې زموږ ټولو ولس ته مو د ورورۍ پیغام دی چې خپل ماشومان د واکسین مسؤولینو ته، واکسیناتورانو ته د کورونو څخه راوباسي او یا په کورونو کې ماشومان ویده پاتې نه سي او ټوله واکسین سي.
په هلمند کې د پولیو د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا د ریاست او طالبانو ترمنځ اته میاشتې کېږي راپورته سوې ستونزه نه ده هواره سوې، ځکه نو دا ځل هم د روان میلادي کال په دې وروستۍ او لسمه دوره کې تر 15 لکه زیات ماشومان په هغه سیمو کې د واکسین څخه پاته کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلیو معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي د طالبانو سره ستونزه لا نه ده حل سوې خو دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې سوي دي.
طبعا دا ملي پروګرام دی، ستونزه به د هیچا سره نه وي، خو پر ستراتیژي باندې به څه نا څه مشکلات وي، خبرې به وي، نو انشاءالله هغه به ډېر نږدې سوي او د هغه د حل دپاره به بدیلې لارې لټوو. چې موږ ته هدف دا دی چې موږ د کوچنیانو واکسین کوو، هغه چې پاره طریقه باندې د یوې شپې شروع تر 15 کاله پورې هدف مو دا دی، د ویروس محو کول دي. نو هغه ستونزې به یې پاره ساحه کې به وي، هر ځای به وي، انشاءالله د هغه دپاره لارې چارې لټوو چې هغه موږ وانیږو چې هغه خپل ماشومان واکسین کو، خپل ټارګټ هدف ته ځان ورسو او ویروس محو کو.
په هلمند کې د پولیو درې مثبتې پیښې هم په سیمو کې رامنځته سوي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. تازه ځینې نتایج سوي راپورونه وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې چیرې چې دوې پیښې له وړاندې ثبت سوي دي، یوه بله مثبته پیښه هم رامنځته سوې ده. که دغه وروستۍ پیښه ثابته سي نو په هلمند کې د پولیو د واقعو شمېر 4 ته رسیږي. څو ورځې وړاندې د دې ولایت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر عصمت الله همت ازادي راډیو ته وویل د هلمند په خاص ډول لشکرګاه چاپیریال د پولیو په وایروس ککړ سوی دی او هره شیبه د یوې نوې پیښې د رامنځته کېدلو امکان شته. همت وویل تر هغو چې په ټول هلمند کې کور په کور واکسین تطبیق نسي دا وایروس د منځه نه ځي. محمد علي استایی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي خبری مجله اورئ.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي شکایت لري چې په دې ولایت کې سیمه ایز زورواکي د پراختیایي پروژو له تطبیق څخه باج اخلي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري وایي اکثر ناقانونه وسلوال د پراختیایي پروژو وسایل او امکانات په خپله ګټه کاروي. دوی د ازادۍ راډیو له خبریال مجیب رحمان حبیبزی سره خبرې کړې.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي محلي زورواکي او نامسؤوله وسلوال د پراختیايي پروژو له پلي کېدو څخه په باج اخیستنه تورنوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکثرا سیمه ایز مخاور محلي زورواکي او نامسؤوله وسلوال له هغو مؤسسو او بنسټونو څخه باج اخلي چې د دې ولایت په کلیوالو سیمو او ځینو ښاري برخو کې پراختیايي پروژې پلي کوي. هغه وویل چې دا وسلوال کسان د پروژو له امکاناتو او وسایلو څخه هم په شخصي توګه ګټه پورته کوي. مخور کسان سیمه ایز زورواکي او وسلوال په کلیو او نورو سیمو کې د پراختیايي پروژو له تطبیق څخه باج اخلي. دوی د یادو پروژو له امکاناتو څخه ګټه پورته کوي او له مؤسساتو څخه پیسې غواړي. د دې کار ښه بیلګه په دره زندان سیمه کې د اوبو د کانال یوې پروژې څخه د یوه سیمه ایز قومندان باج اخیستنه ده. د سمنګان د ولایتي شورا دا غړی وایي چې د دولت مخالف وسلوال هم د نورو خپل سره وسلوالو په شان په دې ولایت کې د قانونو له استخراج او د ډبرو سکرو د کاروانونو له انتقال څخه هم باج اخلي. سره له دې چې د سمنګان دولتي چارواکي په دې ولایت کې د ناقانونه وسلوالو او محلي زورواکو پراخ حضور تاییدوي، خو د هغوی په باور چې یادو کسانو د پراختیايي پروژو د پلي کېدو مخه نه ده ډپ کړې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ژمنه کوي چې د نوي کال لپاره به حداقل میاشتنی عواید 100 یورو زیات کړي. ایمانوئل مکرون په فرانسې کې د وروستیو مظاهرو د پای ته رسیدو لپاره تیره شپه ملت ته په وینا کې همداراز وویل چې د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو د له منځه وړلو لپاره به ډېر ژر اقدامات وکړي. د فرانسې د ولسمشر د وینا نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر وایي په وروستیو مظاهرو کې تاوتریخوالی د نه منلو وړ دی او عاملین به مجازات شي. ایمانوئل مکرون تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې په فرانسه کې آزادي موږ ټولو ته د دې حق راکوي چې خپل نظریات او غوښتنې په سوله ییزه توګه بیان کړو، خو قهرجنې مظاهرې دغه آزادي له منځه وړي. د پاریس په ګډون د فرانسې په 2 ښارونو کې د تیرو 4 اونیو لا خو ډبه ډکو مظاهرو په ترڅ کې ډېرو ودانیو او د خلکو ملکیتونو ته زیان رسېدلی دی. چارواکو ویلي چې د دغو مظاهرو په ترڅ کې له 1000 زیات کسان نیولي چې شاوخوا 1200 تر اوسه په توقیف کې دي. دغه مظاهرې د بیو د لوړېدو او د مالیې د زیاتېدو پر سر پیل شوې وې. مظاهره کوونکو دغه راز د مکرون د استعفا غوښتنه هم کوله. خو مکرون تیر شپه په وینا کې دغه راز ژمنه وکړه چې پر بې وزلو او متقاعدینو به مالیه کمی او حداقل عواید به د راتلونکي کال له جنوري څخه په میاشت کې 100 یورو پورته یوسي.
Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois.
مکرون د مظاهرو د پای ته رسیدو لپاره دغه راز ویلو چې پر شتمنیو به مالیه زیاته کړي خو له دې کاره ډډه وکړه. مکرون وویل چې اقتصادي او ټولنیزو ستونزو ته به د جدي اقداماتو له لارې ځواب ووایي، مالیې به ژر کمې کړي او لګښتونه به تر کنټرول لاندې راوړي. ولسمشر مکرون تر دې مخکې پر سون موادو د مالیې د زیاتولو پلان لغوه کړی و، خو له دې سره سره د ژیړ واسکټو په نوم د معترضینو اعتراضونه پای ته نه و رسېدلي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بلخ، فاریاب او بدخشان په ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج پرون اعلان کړل. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرګاه د څلرمې حوزې باباجي سیمه بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې شاوخوا زر کورنۍ د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د جرمني یوې محکمې یو جرمنی وګړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جګړه کړې ده، په یو تروریستي ډله کې د غړیتوب په جرم په بند محکوم کړای دی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د جګړې ښکېلو خواوو د سولې په خبرو کې په بندري ښار حدایده کې د اوربند او د سنا د هوایي ډګر د پرانیستو په ګډون پر یو شمیر مهمو موضوعاتو تر اوسه توافق نه دی کړی. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو په جګړو کې د جنسي تشدد پر وړاندې د نړیوال اقدام غوښتنه کړې. د کانګو ډاکټر دینیس مکویچ او عراقي یزید دی فعال نادی مراد چې د نوبل سګنې جایزه په ګټه ګټلې، پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې په دې اړه خبرې وکړې.